ジオ。
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پیل کړی وي. ازادي رادیو دولس ساعته پرلپسې خبرونه له همدې شېبې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1349 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 15 سره برابره ده. په دې خبري مجله کې اوري چې روسیا وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو هیوادونو د تړون غړي به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د فراولي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسله وال طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو کې هم د ایران په ایران کې پر مدني فعالانو د وروستیو فشارونو له حاله مخبرو خو خپرونه له د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. یو بی پیلوټه امریکایي الوتکه کابل ښار ته څیرمه تېره ورځ مازدیګر مهال راوغورځېده. د پاکستان په ختیځ لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د بام د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کارګران وژل شوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارونو لاندې ایسار دي. نښې او شواهد ښیي چې د روسیې په هغه الوتکه کې به چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځېده د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. یوه بی پیلوټ امریکایي الوتکه کابل ښار ته څیرمه تېره ورځ مازدیګر مهال راوغورځېده. په افغانستان کې د ناتو ویان فرناندو استریلاول وروسته تر دې چې د الوتکه له غره سره ولګېده اور یې واخیست. د الوتکه چهارشنبې د مازدیګر 15 بجې پر غرونو وغورځېده او په دې پیښه کې چاته مرژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو د وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازو یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښې په اړه څېړنه وکړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د غور د مرکز فیروزکود باندې په داسې سیمه کې چې د طالبانو په لاس کې ده د رخشانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ په دې تور سنګسار شو چې له یو بل هلک سره نامشروع اړیکې لري. د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک د پروژې کارونه په بشپړېدو دي. دې پارک د ودانولو د شرکت مسؤول انجینر یاسین وایي چې ډېر ژر به دا پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړي د دې پارک په اړه وویل:
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان ده، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي. تقریبا 2.5 کیلومتر کانګریټي سړکونه پیدرونه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلورو بو حوضونه دي.
دا پارک په 50 جریبه ازمکه کې د خوست ښار د نننه د مخدره موادو پر ضد د وزارت له بودیجې څخه د څه باندې 4.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. افغان سیاستواله مریم منصف چې د کاناډا طبیعت لري دغه هیواد د دولت د ډیموکراتیکو بنسټونو وزیره وټاکل شوه. مریم منصف چې تېره میاشت وتوانېده په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړي، تېره ورځ د کاناډا د صدر اعظم جاستین ترودو تر څنګ د لوړې مراسم ترسره کړل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوانه ښځه ده. دا کابینه 1 وزیران لري چې 14 ښځې دي. مریم منصف د طالبانو د رژیم په وخت له خپلو دوو خویندو او مور سره کاناډا ته مهاجره شوې وه. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کارګران وژل شوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارونو لاندې ایسار دي. د ژغورنې هڅې روانې دي. دا پیښه له لاهور نږدې 40 کیلومتره لرې په جنوب کې په یوې صنعتي سیمه کې تېره ورځ رامنځته شوه. په لاهور کې د چارو د ادارې مشر محمد عثمان وویل د 11 کسانو مړي راایستل شوي دي او د دې لپاره چې ګڼ خلک بند پاتې دي ښایي د مړو شمېر لوړه شي. تر اویا او ډېر کسان د درملنې لپاره د سیمې نږدې دو روغتونونو ته تېره ورځ انتقال شول او درملنه یې وشوه. د پاکستاني تلویزیوني چینلونو د راپورونو له مخې دا ودانۍ د تېرې اونۍ د زلزلې پر مهال لږ څه زیانمنه شوې وه. دې زلزلې په ټول پاکستان کې تر 400 ډېر کسان ووژل. یو شمېر راپورونه بیا وایي چې په دې فابریکه کې د رغونې کارونه روان و، خو د پنجاب د حکومت ویاند وایي چې لا وار له مخه دی چې د دې پیښې د علت په اړه څه ووایي. نخي او شواهد کوي چې د روسي په هغه الوتکه کې به چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځېده د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل چې ډیر قوي احساس موجود دی چې یوه چاودیدونکې وسیله به په یوه بخس یا د الوتکې په کوم بل ځای کې ځای پر ځای شوې وه. یوه امریکایي چارواکي سی این این تلویزیون ته وویل چې دغه ابتدایي نتیجه چې په سینا کې د اسلامي دولت ډلې به دغه بم ایښی وي د اورېدل شوو مکالمو په اساس اخیستل شوې ده. که دغه نتیجه تایید شي دا به لومړی ځل وي چې د اسلامي دولت ډله یوه مسافر وړونکې الوتکه په بم سره الوزوي. د استخباراتو کارپوهان ګمان نه کوي چې دغه حمله به د سوریې په رقه کې د اسلامي دولت ډلې مشرانو تنظیم کړي وي، بلکې د دوی په باور هغه به په سینا کې د دې ډلې د څانګې لخوا چې په سیمه کې په خپلواکه توګه فعالیت کوي تنظیم ام او عملي کړي وي. د اسلامي دولت ډلې د مصر څانګه د سینا ټاپو وزمې په شمالي برخه کې یو خونړی کمپاین مخته وړي چې تر اوسه لسلو زیات د مصر پولیس او عسکر پکې وژل شوي دي. یو امریکایي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دغه الوتکه چې روسي سیلانیان یې لېږدول په داسې یو وخت کې راوغورځول شوه چې روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده. په دغه ایربوس الوتکه کې چې د نومبر په اوبخې چې د اکتوبر په 1 راوغورځېده ټوله سپرلۍ چې 243 تنه وو مړې شوې. په بهرین کې چارواکي د 30 تنو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د دوی په فکر دغو کسانو په ایران کې له تر روسي ډلو سره اړیکې لرل او غوښتل چې په بهرین کې بریدونه وکړي. د بهرین کورنیو چارو وزارت ویل دی چاودیدونکي مواد او وسلې هم له دغو کسانو څخه په څو کلیو کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه شوي دي. د بهرین کورنیو چارو وزارت همداراز وایي چې دغو کسانو په ایران کې له تر روسي ډلو سره غښتلي روابط لرل او یو شمېر نیول شوو کسانو ته په ایران کې د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال روزنه ورکړل شوې ده. د ناتو سرمنشي وایي په څه باندې یوې لسیزه کې ناتو تر ټولو ستر پوځي عملیات سرته رسوي. یان ستولتنسبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې پوځي تمریناتو هدف د ناتو د ظرفیتونو ازموینه ده او د ناتو احتمالي دښمنانو ته د دې ښکاره پیغام استول دي چې ناتو په حقیقت کې څومره ظرفیت لري. د اکتوبر له 19 د 30 هیوادونو نږدې 6000 پوځیانو همداراز په لسګونو جنګي او نورو الوتکې او جنگی او نورو الوتکې په اسپانیا کې په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخیستې ده. دا تمرینات د جمعې په ورځ پای ته رسیږي.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو کارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2، اسمان شین. کندهار اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2، اسمان نیمه وریځ. هرات د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2، اسمان شین خودل شوی. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 4. غزنی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفی 1، اسمان شین خودل شوی. گردیز هم اسمان شین، د تودوخی لوړ درجه 11 ټیټه منفی 1 خودر شوی. او په پای کې بامیان د تودوخی لوړ درجه 4 ټیټه منفی 9، اسمان شین خودر شوی دی.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام فصل اشاره 15 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیه وایي چې د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې وکړي. د فراوالي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور پر ډلو برلاسي دي.
گردیز پکتیا کې اوس د پیروان دی رسول ډیر دی او فراه کې خو بیخي ډیر دی، ځکه بکوا ګلستان دواړه حلقې د طرفدارانو دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې په ایران کې یو شمېر کسان د استخباراتو له لورې نیول شوي چې د دې هیواد د ولسمشر هم پرې عکس العمل څرګند کړی او ویلي چې باید خلکو ته دوسیې جوړې نه شي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه بله لړۍ هم درته خبرو. روسیه وایي چې د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال تېره ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د سیمې د هیوادونو د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې موسکو د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی څو حالات نور هم پسې خراب نه شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکاره دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې یې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
د فراه والی وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور پر ډلو برلاسي دي. د راپورونو له مخې په فراه ولایت کې تېره ورځ هم وسلوال طالبانو د دې ډلې د نوي مشر ملا رسول په ملاتړ یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه چې ویل کېږي د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، په کې د وسلوالو طالبانو ډېرو مشرانو خپل ملاتړ د ملا رسول څخه اعلان کړ. دا چې په دوو ډلو د طالبانو ویشل به د سیمې پر روان امنیت څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت د فراه له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د دې غونډې په اړه ترې پوښتنه کړې ده. ښاغلي ننګ په ځواب کې وویل
دلې دوه درې غونډې وکړې بکوا کې، نو ګمان کوم په تردد کې دي سره وتلې دي، خشرو ته وتلې، کله دلته وي کله داسې هلمند خواته کوسې د موسی قلعه په شاوخوا، خو منته دومره ده چې دا غونډې منډې دې خواته روانې دي. د نوي کس پیروان په ټول ژوند کې اوسېږي دی. لکه زابل کې د ډېر پیروان دي، ګردیز پکتیا کې اوس د پیروان دي، رسول ډېر دي او فراه کې خو بېخي ډېر دي، ځکه بکوا ګلستان دواړه حلقې دي د طرفدارانو دي. د مختار منصور حلقه ډېره محدوده ده، یعنی یو ګروپ دا قلعه‌کا شاوخوا کې جیجه کې کلري او یو ګروپ دوه ګروپ په پښتورود کې لري.
د چې کوم اختلافات لري هغه اساس چې جوړي، یعنی دا ډله څه غواړي او هغه بده ډله فراه کې څه غوښتل کوي، واځ فراه کې خبرې وکړي.
دوی خو برنامه د فراه په کچه خو ګمان نه کوم چې څه وي، یعنی دوه ډلې دا چې ډلې نه دي چې صفات یې سره وکړي. منتها فرق به شاید ډیر ونه لري. اختر محمد ملا اختر منصور چې ډیر د پاکستان په حلقاتو کې نښته یې سړی ده، یعنی مطلقا معلوم ده دکه دیده د مواد مخدر قاچاق او دغه د یاپیمو قاچاق دغه حلقه دي، ځکه په د جنوب طرف ته هم وه، هماغه د ملګري کړي دي له ځان سره د ډېر منافع او نماسي وه. نور دننه خو د دوی ډېرې قصې دي، دوی مختلف پړاوونه طی کړي دي، یعنی دې مرموزه مرګونه شوي دي په طالبانو کې چې یعنی په کندهار کې، په زابل کې، اوزګان کې، فراه کې، نیمروز کې دا مرموزه مرګونه هغه وخت شوي دي چې ګویا فتوا به ملا عمر په نوم باندې ورکړل شوی ده، در حال چې ملا عمر په خپله مړ ده.
او دا به تاسو په نظر د فراه ولایت پر وضعیت اغېز وکړي او هغه وروستۍ نامنی چې وي هغه دغو په کموالي کې به اغېز وکړي او کبل اغېز وکړي؟
خپله زه د والي په توګه او د نظامي شورا د رئیس په توګه په ما باندې فرق نه کوي چې څومره دم لرو هماغومره له دښمن سره جنګېږو او فرق نه کوي، یعنی کوم جبه کې چې سر پورته کې سر یې وږو اختلاف پیدا کېږي، یعنی مطمئن یم چې داسې به نه پاتې کېږي. او موږ پیام د نظام پیام همیشه د سولې پر بنا باندې ده، سوله انساني نظام ژوند هوساینه سازندګي انساني ژوند رفاه او ازادي د مملکت استقلال د مملکت شیرازه د مملکت ترقی او پرمختګ د مملکت او سعادت د انسانانو چې دغه د اسلام حکم هم ده، اساسي حکم د اسلام موږ نظام تدبیر کوونکي موږ یو.
د فرال والی آصف ننګ سره د طالبانو په مشرتابه کې د راپورته شویو اختلافاتو او دا چې دغه اختلافات به د سیمې پر روان امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي مرکه وه. ښاغلی آصف ننګ وایي د دوی لپاره دواړه، که هغه د ملا اختر منصور ډله وي او که د ملا رسول دښمنې ډلې دي، او په وړاندې به یو ډول اقدام وشي. هغه وایي په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور پر ډلو برلاسي دي. د یادونې وړ ده چې ملا رسول چې د فراه اوسیدونکی دی د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د نیمروز والی و. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. یوه بی پیلوټه امریکایي الوتکه پرون کابل ښار ته څیرمه راوغورځېده، په دې پیښې کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. افغان سیاستواله مریم منصف چې د کاناډا طبیعت لري، د دغه هیواد د دولت د ډیموکراتیکو بنسټونو وزیره وټاکل شوه. مریم منصف د طالبانو د رژیم په وخت له خپلو دوو خویندو او مور سره کاناډا ته مهاجره شوې وه. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارګران وژل شوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارونو لاندې ایسار دي. نخیا او شواهد ښیي چې د روسیې په هغه الوتکه کې به چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځېده، د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. په بحرین کې چارواکي د 30 تنو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د دوی په فکر د دغو کسانو په ایران کې تر روسي ډلو سره اړیکې لرل او غوښتل چې په بحرین کې بریدونه وکړي. د ناتو سرمنشي وایي په څه باندې یوې لسیزه کې ناتو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي. ازادي راډیو اوري. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل آند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د هغه ویډیو په استناد چې ازادي راډیو خپره کړې په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنګسار ویر ژړلې. له دې څخه یوه هم د ټایمز ورځپاڼه ده چې له برتانیا خبرېږي. دا ورځپاڼه وایي دا ځوان نجلۍ د غور ولایت په هغه سیمه کې سنګسار شوې چې د طالبانو په واک کې ده. لیکوال لیکي له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې به د سنګسار دا ډول پېښې بیرته د پخوا په شان زیاتې شي. ټایمز دا هم وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته دا ډول سزاوې ورکول او هغوی تر کورونو محدودول عامه خبره وه. ورځپاڼه د غور د چارواکو له خولې وایي چې د رخشانۍ په نوم د دې نجلۍ سنګسار په دې وروستیو کې دا ډول درېمه پېښه ده. په غور کې د ښځو د چارو د ریاست مشر معصومی انوري دی ورځپاڼې ته ویلي رخشانه په زور یو زاړه سړي ته کوشته شوې وه چې هغه له دې کوشتې خوښه نه وه او له هغه چا سره تللې وه چې رخشانې سره یې مینه لرله. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان د اوږدې جګړې د هغه کونډو حال څېړلی چې ډلې ډلې ماشومان ورپاتې دي او د حکومت لخوا له دوی سره د مرستې لړۍ له ګډوډیو ډکه ده. ورځپاڼه په دې لړ کې د فرشتې په نوم د یوې کونډې میرمن کیسه کوي چې د خاوند له مرګ وروسته ورسره حکومت د میاشتې 5000 افغانۍ مرسته کوله خو کال وروسته دغه پیسې بندې شوې. وال سټریټ ژورنال وایي هغه کونډې چې د شهیدانو او معلولینو د چارو له وزارت څخه مرستې ترلاسه کوي شمېر ډېر کم دی او ګڼې کونډې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په بنسټ وایي هغه کونډې چې حکومت ورته ټاکلې اندازه پیسې منلي د ټاکلو پیسو ډېره کمه برخه ترلاسه کوي. په رپورټ کې ویل شوي له ګڼو کونډو سره یې چې مرکې کړي نه پوهېږي چې څنګه هغه دولتي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي چې له کونډو او یتیمانو سره مرسته کوي. ګڼې په دې باور دي چې دا مرستې یوازې هغه خلک ترلاسه کولی شي چې ښې واسطې او پراخه اړیکې ولري. د ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایاند علي افتخاري وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د فرشتې له مسلې نه دی خبر چې ولې میاشتنۍ پیسې نه ورکول کیږي خو زیاته کړې ده ټولو کونډو سره مرسته کیږي. نوموړي په عین حال کې دا هم ویلي دوی نه پوهېږي چې په افغانستان کې څومره ښځې کونډې دي ځکه ډېرې کونډې له دوی سره راجستر شوې نه دي. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې اتریش هم د افغان کډوالو د منلو لپاره خپل پالیسي سخته کړې. ورځپاڼه وایي د اتریش کابینه یو نوی قانون وړاندې کوي چې له مخې به یې د هغو افغان کډوالو لپاره په دې هیواد کې منل راکم شي چې د افغانستان له جګړو تښتي. لا هغې څو ورځې وروسته چې جرمني وویل د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې پالیسي سخته کړې، اوس اتریش هم ورته اقدامات کوي. دا نوې پالیسۍ له مخې به د یو کال پر ځای کډوال درې کاله انتظار باسي څو پاتې کورنۍ ورسره یو ځای شي. په نوي قانون کې به له کډوالو غوښتل کېږي چې ثابته کړي دوی د عوایدو سرچینه لري او د روغتیایي بیمې او د اوسېدو د ځای پیسې پرې کولی شي.
د سهار و بجې او شل دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځینه پولیسو لیکو ته د جلب جذب عمومي کمپاین پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت د جنډر ریاست وایي که څه هم د پخوا په پرتله د پولیسو لیکو ته د ښځو او نجونو د ورتګ لیوالتیا ډېره شوې یا یوځای کېدو لیوالتیا ډېره شوې، خو دوی بیا هم خپل ټاکلي هدف ته تر اوسه نه دي رسېدلي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ښځینه پولیسو ته د جذب پخواني کمپاینونه بریالي بولي او د سږ کال لپاره یې د ښوونځیو له لارې دا پروسه بیا پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت دغه کمپاین په کابل کې د یو ښوونځي د ښځینه زده کوونکو ترمنځ د والیبال سیالیو له لارې پیل کړ او وایي چې دغه لړۍ به د مرکز او ولایتونو ښوونځیو ته وغځوي. د دغه وزارت د جنډر د برخې مسؤل حکمت شاهي ازادي راډیو ته وویل چې د داسې کمپاینونو له لارې د جلب او جذب پروسه پیاوړي شوي او د پخوا په پرتله ډېرې ښځې د پولیسو په لیکو کې د خدمت لیوالتیا لري. هغه وایي چې په بدل کې د وزارت د جلب او جذب شرایط ښه شوي او جذب شوو ته امتیازات هم ډېر شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت تصمیم لري چې فاصل دې نه په خپل جلب جذب کې دقت وکړي او یو مهم طرز العمل دې لپاره ټاکلی چې په هغه کې سن، فامیلي اجازه او البته بعضې امراض چې ولري هغې نه جلوګیري کوي. منتا باید فامیلونه اجازه ورکړي او سن قانوني باید تکمیل کړی وي. هغسې خویندې راغواړو چې دولسم صنف نه فارغې وي، موږ یې په صفوفو کې منو او د دوی لپاره مونږ ډیر ښه سہولتونه لرو.
اغلی حکمت شایی وایي چې د ورزشي لوبو، ناستو او خبرو اترو لارې غواړي د ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو او ښځینه پولیسو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او هغوی د دوی له کاره اغېزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د څو کلونو راهیسې د ښځینه پولیسو په ډېرېدو ټینګار کوي، خو ویل کېږي چې د ټولو هڅو سره سره یې ټاکلی هدف نه دی پوره کړی. دا وخت د پولیسو په لیکو کې 2200 ښځې په وظیفو بوختې دي، خو د کورنیو چارو وزارت 15000 ته د دغې شمېرې د رسېدو اراده لري. افغان حکومت داسې مهال د ښوونځیو څخه د دغې شمېرې پوره کېدو ته پاملرنه ډېره کړې چې په سړو سیمو کې زده کوونکي له 12 ټولګي فارغېږي او تر ډېره په هغو شرایطو برابرې وي چې حکومت پرې ټینګار کوي. په کابل کې د ملالۍ د لیسې یوه زده کوونکي چې د والیبال په لوبه کې هم ګډون کړی، د وطن خدمت یوازې د نارینهو کار نه بولي، بلکې وایي چې که هڅونه او سهولت ورته برابر وي، دوی د داسې پروګرامونو نتایجو ته خوشبینه دي. دا وایي زموږ یو هدف دا دی چې په وطن کې خدمت وکړو. موږ کولی شو لکه د نورو کارونو تر څنګ د پولیسو په لیکو یا د ورزش له لارې په خپل وطن کې خدمت وکړو. ویل کېږي چې دامګړۍ 200000 شاوخوا پولیس دي، خو په ډېرو ځایونو کې د ښځینه پولیسو اړتیا لیدل کېږي چې موجوده شمېره بیا ورته بسنه نه کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي که د امتیازاتو له ډېرېدو او یا هرو بلو لارو ممکنه وي، باید افغان حکومت د ښځینه پولیسو ډېرېدو ته هم پاملرنه زیاته کړي او د نورو کلونو لپاره نه باید د هدف نه پوره کېدو خبره تکرار شي.
او د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت لپاره د ډاټا بیس آنلاین سیستم پرانیست. د ښځو چارو وزیر د دغه سیستم د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې باید تعقیب شي او دغه سیستم به مرسته وکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین په نښه او هغوی مجازات شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام پیلېږي، البته د افغانستان په وخت په دریو بجو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، تلیفون وکړئ، له چارواکو پوښتنه مطرح کړي او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې د ټاکل شوې موضوع په اړه له نورو سره شریک کړئ. په ایران کې یو شمېر کسان د استخباراتو له لورې نیول شوي دي او د دغه هیواد ولسمشر د کابینې غونډې ته وویل چې خلکو ته باید دوسیې جوړې نه شي او بېګناه کسان ونه نیول شي. ویل کېږي چې په ایران کې افراطیان غواړي چې د پارلمان تر انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راوړي. دغو انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې وخت پاتې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد شیبر اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څانګې له لوري پر وروستیو نیولو انتخاب کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکې دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحاني او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو په ښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحد ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو څانګې یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دښمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي، خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي او سپاهي پاسداران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همداراز د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپاره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارنګه ایرانی او اصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و، په وروستیو اونیو کې نیول شوی دی. دا کسان وروسته تر دې نیول شوی دی چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پوری کړ چې هڅه کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنهای پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قماندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداري ورکړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي او د خبرونې په دې برخه کې د ژوند رنګونو یو بل لړۍ خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
تاسو مخ په نوم راتوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم سید احمدی.
سید جان، څه کاروبار څه کوي؟
حواله ترسه خو بیکاره ما وظیفه نه لرم.
څه د لوست درس دی ویلای؟
او د ننګرهار پانتون نه فارغ شوم د تعلیم تربینه ریاسي سن.
څومره موده کیږي چې فارغه یې او ترسه دی ولې کار نه پیدا کړی؟
انځه زام میشت کې فارغ شوم تقریبا سلور دی میشت
کې. څنګه د کار په لټه کې؟ کار په سیګر زیدلې ترسه؟
کار په سیګر زم خو وزارتونو کې چلار سو اتمن وای چې بس نه کولس شوې ده یا به وای چې ترسه بس نه اعلان شوې نه ده. د چې بسنه هم اعلان شي وای چې بسنه نه تر څو چې واسطه نه به خو پويګو چې افغانستان کې کارم نه
وی. انا د سکول شوی درس چې کار په ستلې سی وی دی مرکړی الته تا په ځای بیا بل څوک دی ولای واسطه چې لره لغه واسطه وطن
او د سه خو ډیر شوی د اکثر سوې د تلې مم دي شي ځکه چې واسطه نه خو بیا نه کیږي.
مثلا تا په ځای یو بل څوک راغله چې واسطه لرله
د سه خاص نه چې وای زما په ځای کوم بل کس خو د سه تلې وزارتونه کې اتمن دی ولې چې بسونه اعلان شوی نه خبرم چې بسونه دلته اعلان شوی خو بیا د چې بس نه اعلان نه لاله.
اته په نظر دوی ولده سی وای یعنی دوی خپل کسان مشخص کسان لري چې د مقرره ایت سی لاته
او ده هو وزیر ځکه چې دوی خپل کسان لري خاص ځکه ک بس نه اعلان هم شي اول خو کوم کسان چې دوی نه پیژني وای چې بس نه اعلان شو نه ده خو بیا هم ک کوم بل کس دې زه ډیر پوي چې دلته بس اعلان شو ده د زور نه کار وخت یو وخت لر شي مختلف باندې کوي او ته من یو بل دلیل دوی مخکې
د چې کوم وزارت لاړه شي مثلا کار دیونه شي څومره خفکیگی خفگان احساس کهی نی که سنگی
او طبعا خفکیگم زکه چه پانتون خود هم دی پهیل مونگو ریدی چه خبال تولین تا خدمت بکو و خواه وزیفه باولارو دا چه دا بس دلا رسی و وزیفه پیدا نکو طبعا خفکیگ
او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پاتې ورسیده. خو ازادي راډیو سره اوسه د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام لري. سلطان محمد سروس سړی ترغلی او راتلونکي بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني
دوری صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز پنجشنبه 14 عقرب و 5 نوامبر که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز مطالب این برنامه خواهید شنید که روسیه یک بار دیگر از ناامنی ها در شمال افغانستان ابراز نگرانی می کند. گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را از مقامات وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنوالی، اداره مستقل ارگانهای محل و نمایندگان سازمانهای حقوق بشر تشکیل داده تا در مورد حادثه اخیر سنگسار شدن یک دختر در ولایت غور تحقیق کنند. یک طیاره بی پیلوت امریکایی عصر دیروز در نزدیکی شهر کابل سقوط کرد. در حوزه آزادی ولایت خوست کار پروژه پارک ملی به زودی تکمیل خواهد شد. و در نتیجه فرو ریختن بام یک فابریکه در نزدیکی شهر لاهور حداقل 18 نفر کشته شده و 150 نفر دیگر زیر انبار خاک ماندند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را از مقامات وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنوالی، اداره مستقل ارگانهای محل و نمایندگان سازمانهای حقوق بشر تشکیل داده تا در مورد حادثه اخیر سنگسار شدن یک دختر در ولایت غور تحقیق کنند. تقریبا یک هفته قبل در مرکز ولایت غور شهر فیروزکو در یک محلی که تحت تسلط شورشان طالب قرار دارد، یک دختر 19 ساله به اتهام اینکه با یک پسر جوان رابطه نامشروع داشته سنگسار شد. یک طیاره بی پیلوت امریکایی عصر دیروز در نزدیکی شهر کابل سقوط کرد. سخنگوی ناتو در افغانستان فرناندو آستریلا اظهار داشت که این طیاره بعد از برخورد با کوه آتش گرفت. این طیاره در مناطق کوهستانی سقوط کرده و به کس صدمه نرسانده است. در حوزه آزادی ولایت خوست کار پروژه پارک ملی به زودی تکمیل می شود. مسئول تعمیراتی این پارک انجینیر یاسین می گوید این پروژه در کوتاه مدت به بهره برداری سپرده خواهد شد. او در مورد خصوصیات این پارک چنین گفت:
کریکت میدان ده، فوتبال میدان ده، والیبال و بسکتبال میدان ده.
میدان کریکت دارد، میدان فوتبال دارد، میدان های والیبال و بسکتبال دارد. دو میدان بازی اطفال در آن است. در حدود 2.5 کیلومتر سرک ها و پیاده روهای کانکریتی ساخته شده. یک مسجد و یک حوض آب بازی هم در آن ساخته شده است. این پارک در مساحت 50 جریب زمین در داخل شهر خوست به ارزش بیش از 64 میلیون افغانی ساخته شده است. سیاستمدار افغان مریم منصف که تابعیت کانادا را دارد وزیر نهادهای دموکراتیک این کشور تعیین شد. مریم منصف که توانست در ماه گذشته یک چوکی را در پارلمان کانادا به دست آورد، دیروز در کنار صدر اعظم این کشور جاستین ترودو حلف وفاداری یاد کرد. مریم منصف جوانترین وزیر زن در کابینه کانادا می باشد. این کابینه که 31 عضو دارد، 14 تن آنها زنان می باشند. در نتیجه فرو ریختن بام یک فابریکه در نزدیکی شهر لاهور حداقل 18 نفر کشته شده و 150 نفر دیگر زیر آوار شده اند. تلاش های نجات ادامه دارد. این حادثه دیروز در 20 کیلومتری جنوب شهر لاهور در یک منطقه صنعتی رخ داده است. رئیس اداره امور لاهور محمد عثمان اظهار داشت که 11 جسد بیرون آورده شده اند و چون تعداد زیاد افراد هنوز در زیر آوار هستند، این شمار شاید افزایش یابد. مقامات بحرین در مورد بازداشت 47 نفر خبر می‌دهد که به گفته آنها با گروه‌های تروریستی در ایران ارتباط داشتند و می‌خواستند در بحرین حملاتی را انجام دهند. وزارت داخلی بحرین اظهار داشت که در جریان عملیات در چندین قریه مواد زیاد انفجاری و اسلحه از این افراد به دست آمده است. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان تمرینات نظامی خود را که در بیشتر از یک دهه بزرگترین تمرینات آن میباشد به پایان میرساند. ینز استولتنبرگ دیروز چهارشنبه اظهار داشت که هدف این تمرینات آزمایش ظرفیت‌های ناتو میباشد و به دشمنان ناتو این پیام را میرساند که ناتو واقعاً تا چه حد ظرفیت دارد. تیاره باربری که دیروز در سودان جنوبی سقوط کرد به شرکت هوایی تاجیکستان تعلق داشت. نظر به خبرها، تیاره کارگوی انتونوف 12 دیروز بعد از پرواز در نزدیکی میدان هوایی پایتخت سودان جنوبی جوبا سقوط کرد. در وقت سقوط این تیاره در زمین هم چندین نفر کشته شدند. این تیاره که در دوران شوروی سابق ساخته شده بود در سال 1971 پروازهای خود را آغاز کرده بود و خبر اخیر این که شواهد نشان می‌دهد که تیاره روسی که یک هفته قبل در مصر سقوط کرد احتمال دارد در اثر کارگزاری یک بمب توسط گروه دولت اسلامی ساخته شده باشد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 2. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 2. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین 4. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین منفی 1. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین منفی 1. و بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 4، پایینترین منفی 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در مجله خبری با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع روسیه میگوید ناامنی‌ها در شمال افغانستان منبع بزرگ نگرانی برای روسیه میباشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی با چین میتواند در راستای بهبود امنیت و ثبات افغانستان کمک کند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان حادثه اخیر سنگسار یک دختر در غور را به شدت محکوم میکند.
آنچه که در غور رخ داده یک عمل غیر شرعی، غیر اسلامی و غیر قانونی هستند. از لحاظ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این قتل دختر مردود است.
مصاحبه کامل رادیو آزادی با آقای رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را در برنامه داریم. و در یک مطلب دیگر میشنوید که رئیس جمهور ایران از بازداشت های اخیر در این کشور انتقاد کرد. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک دکاندار در کابل را میشنویم. با ما باشید.
اگه بگوییم که دکان چی است، چی میفروشنین؟ دکان
فروشیست. ما بوتای زنانه، مردانه، طفلانه، موزه، هر چیز اینجا به فروش میرسه.
و وزارت دفاع روسیه میگوید ناامنی ها در شمال افغانستان منبع بزرگ نگرانی برای روسیه می باشد. این موضوع را معاون وزیر دفاع روسیه در کنفرانس وزرای دفاع کشورهای ایشین در مالزیا بیان داشت. او تاکید نمود که روسیه حاضر است در چارچوب رابط دوجانبه با افغانستان هر نوع کمک به این کشور برساند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
معاون وزیر دفاع روسیه اظهار می‌دارد که کشورش در مورد حالات ولایات شمالی افغانستان تشویش عمیق دارد. معاون وزیر دفاع روسیه آنتونی آنتونوف روز چهارشنبه در کنفرانس وزرای دفاع کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان که در پایتخت مالزی کوالالامپور برگزار شده بود گفت وضعیت امنیتی در شمال افغانستان مخصوصا در مناطق همسرحد با تاجیکستان و ترکمنستان روز به روز بدتر می‌شود. آنتونوف افزود روسیه اکنون این مسئله را بررسی می‌کند که نفوذ گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان بیشتر شده و از 34 ولایت این کشور این گروه در 24 آن فعالیت می‌کند. معاون وزیر دفاع روسیه همچنان اظهار داشت که روسیه در مورد تمرکز این گروه‌های مسلح در شمال افغانستان ناراحت می‌باشد. به گفته او گروه دولت اسلامی در پاکستان مرکز دارد و در آنجا مردم را جذب کرده و با گروه‌های دیگر تروریستی رابط برقرار می‌کند. آنتونوف بیان کرد که با در نظر داشت این تهدیدها از افغانستان به سرحدات جنوبی روسیه حاضر است با حکومت افغانستان در چارچوب رابط دو جانبه هر نوع کمک برساند. یک روز قبل از سخنان معاون وزیر دفاع روسیه سفیر این کشور در افغانستان الکساندر منتیتسکی در یک کنفرانس خبری در کابل به خبرنگاران افغان در مورد تعهدات کمک کشورش به افغانستان به هدف مبارزه با تروریسم معلومات داد.
ما هیچ گونه آجندای پنهانی در کشور شما نداریم. از این رو تصمیم گرفتیم که به کشور شما و مردم شما در رابطه با این اهداف کمک کنیم. حکومت شما از ما خواستار کمک بلاعوض شده. ما به حکومت شما تعهد کردیم که چنین کمک های بلاعوض را فراهم خواهیم ساخت.
روسیه تا حال ده‌ها هلیکوپتر نظامی به حکومت افغانستان داده است که البته پول آن را ایالات متحده آمریکا پرداخته است. اما اکنون سفیر روسیه در کابل در مورد کمک‌های نظامی بلاعوض روسیه به افغانستان سخن می‌گوید. معاون وزیر دفاع روسیه در اجلاس وزرای دفاع کشورهای جنوب شرق آسیا همچنان گفت که مسکو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و اعضای پیمان امنیت دسته‌جمعی را نیز تشویق خواهد کرد که برای تقویه امنیت و رشد اقتصادی افغانستان کمک کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که امضای توافقنامه امنیتی با دولت چین میتواند در راستای بهبود امنیت و ثبات در این کشور مؤثر واقع شود. مقامات این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که چین میتواند بخش عمده از نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغان را در امر مبارزه با تروریسم تکمیل نماید. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
بانک جزئیات توافقنامه امنیتی چین و افغانستان تا کنون مشخص نشده، اما یک منبع موثق حکومتی میگوید که در متن این توافقنامه دولت چین متحد به کمک‌های نظامی در ابعاد وسیع‌تر با افغانستان شده است. این منبع که نخست از وی نام گرفته شود روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس این توافقنامه امنیتی چین حکومت افغانستان را مشترکاً در امر مبارزه علیه تهدیدات امنیتی کمک خواهد کرد. منبع می‌افزاید که چین همچنان تعهد کرده که بر علاوه آموزش نظامی به نیروهای امنیتی افغان وسایل و تجهیزات نظامی پیشرفته را نیز در اختیار آنها قرار خواهد داد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که امضای توافقنامه امنیتی با دولت چین میتواند در راستای بهبود امنیت و تامین صلح و ثبات در این کشور مؤثر واقع گردد. آقای وزیری میگوید که کمک‌های نظامی چین میتواند بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغان را مرفوع سازد.
میتونه در تمام ساحات با افغانستان کمک کنند، مثلا در وسایل یا در آلات و ابزار استخباراتی، کشف، تعلیم و تربیه که افسرهای ما را تعلیم و تربیه بتن و در بعضی وسایل و وسایتی که اردوی ما ضرورت دارن اینا میتونن که با ما کمک کنن و در قسمت آلات و وسایلی که با کشف و استخبارات ما ضرورت است مثل آلات دیدی شب در این مبارزه مشترک با افغانستان هم کامیاب شوند.
رئیس جمهور اشرف غنی پس از امضای این تفاهم نامه ها با لین وان چاو معاون رئیس جمهور چین در سفری که به کابل داشت گفت که توافقنامه امنیتی با چین میتواند در راستای تامین امنیت فیزیکی افغان ها از طریق ماشین‌آلات مخصوص اتوبوسی که در دروازه های کابل نصب می گردد موثر واقع گردد. این ماشین های اسکنر می توانند در زمینه کشف مواد انفجاری در وسایط نیروهای امنیتی افغان را کمک کنند. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه نیز از امضای قرارداد امنیتی با چین استقبال کرده می گویند که کمک های دولت چین باید به شکل مناسب مدیریت شود. علی اکبر قاسمی یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه:
استقلال و حاکمیت از این سرزمین در تهدید است. به یک کشور امکانات زیاد آمد، بعضی قراردادهای امنیتی در به وجود آمد. فعلا ما این به سوالای از این کشور میدنم این قرارداد های. اما این که مدیریت درست میشه نمیشه، از این امکانات از اینا درست استفاده میشه نمیشه، با خود رهبری دولت ما تعلق میگیرم.
در این حال سالی محمد ریکستانی آگاه مسائل نظامی افغان میگوید که با همکاری صادقانه دولت چین امیدواری بیشتر دارد، زیرا این کشور خود با تهدیدات امنیتی روبرو.
همکارم ویدا برکی از روابط چین و افغانستان و همکاری نظامی این کشور با افغانستان گزارش می‌داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را از مقامات وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارانوالی، اداره مستقل ارگانهای محلی و نمایندگان سازمانهای حقوق بشر تشکیل داده تا در مورد حادثه اخیر سنگسار شدن یک دختر در ولایت غور تحقیق کند. سیاستمدار افغان مریم منصف که تابعیت کانادا را دارد، وزیر نهادهای دموکراتیک دولت در این کشور تعیین شد. یک تیاره بی پیلوت امریکایی عصر دیروز در نزدیکی شهر کابل سقوط کرد. در نتیجه فرو ریختن بام یک فابریکه در نزدیکی شهر لاهور حداقل 18 نفر کشته شده و 150 نفر دیگر زیر انبار شده اند. و مقامات بحرین در مورد بازداشت 47 نفر خبر می دهد که به گفته آنها با گروه های تروریستی در ایران ارتباط داشتند و می خواستند در بحرین حملات را انجام دهند. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر می کنیم. در این قسمت مجله خبری باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم ژکفر احمدی برخی از این روزنامه ها و مطبوعات را مرور کرده است.
شماری از نشریه های غربی با پخش ویدیوی سنگسار یک دختر در ولایت غور از طریق صفحه اینترنت رادیو آزادی توجه کردند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا می نویسد رخشانه در منطقه تحت کنترل طالبان سنگسار شده است. به نوشته روزنامه پس از این رویداد این نگرانی به وجود آمده که چنین رویدادها مانند گذشته در مناطق زیر اداره طالبان افزایش خواهد یافت. تایمز می نویسد در رژیم طالبان اینگونه مجازات زنان و مجبور ساختن آنها تا در خانه بشینند یک امر معمول بود. وال استریت جورنال به وضعیت زندگی زنان بیوه پرداخته است. روزنامه داستان زندگی فرشته یکی از این زنان را پخش کرده که پس از مرگ همسرش ماهانه 7,500 افغانی از سوی حکومت حاصل می کرد. بنوشته روزنامه اما پس از یک سال پرداخت این پول برای فرشته قطع شد. وال استریت جورنال می نویسد شمار زنان بیوه‌ای که از وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین کمک دریافت می کنند بسیار کم است. بنوشته روزنامه شماری از زنان بیوه هیچ کمک به دست نمی آورند. وال استریت جورنال با استناد از یک گزارش سازمان ملل متحد می نویسد که شماری از زنان بیوه بخش کمی از پول اختصاص یافته برایشان را دریافت می کنند. بر اساس این گزارش تعدادی از مصاحبه شونده های زن گفتند نمی دانند که چگونه به اداره های دولتی که مسئولیت کمک با بیوه ها را دارند مراجعه کنند. بنوشته روزنامه شماری از این زنان باور دارند که کمک ها را تنها افراد واسطه دار به دست می آورند. روزنامه به نقل از علی افتخاری سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می نویسد نمی داند که چرا به فرشته پول داده نمی شود. اما بنوشته روزنامه افتخاری افزوده که با تمام زنان بیوه کمک می شود. و روزنامه گاردین می نویسد اتریش هم سیاست پذیرش پناهجویان افغان را سخت ساخته است. به نوشته روزنامه کابینه اتریش قانون جدید را پیشکش می کند که بر اساس آن میزان پذیرش پناهجویان افغان که از جنگ فرار می کنند کاهش می یابد. روزنامه می نویسد چند روز پس از آن که جرمنی اعلام کرد که شرایط پذیرش پناهجویان را سخت ساخته، اتریش اقدام مشابه را انجام داد. به نوشته روزنامه بر اساس پالیسی جدید، پناهجویان باید به جای یک سال، سه سال انتظار بکشند تا اعضای خانوادهشان با آنها بپیوندند. روزنامه می نویسد مطابق قانون تازه از پناهجویان خواسته می شود تا ثابت کنند که منابع عایداتی و توانایی پرداخت پول بیمه صحی و بود و باش خود را دارند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان سنگسار شدن یک دختر را در ولایت غور قتل عمدی خوانده تأکید می کند که باید عاملان آن مجازات شوند. مسئولان این کمیسیون می گویند که چنین اعمال غیر قانونی و غیر انسانی هیچگاه توجیه شده نمی توانند. این دختر با اتهام داشتن ارتباطات غیر مشروع با یک پسر در فیروزکو مرکز ولایت غور از سوی افراد مسلح غیر مسئول سنگسار شده است. در این مورد همکار ما الیاس ساله با رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مصاحبه نموده و در آغاز نظر کمیسیون حقوق بشر افغانستان را در مورد این حادثه پرسیده است.
آنچه که در غور رخ داده یک عمل غیر شرعی، غیر اسلامی و غیر قانونی هستند. از لحاظ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این قتل دختر مردود است و قابل تاسف است که در منطقه صورت گرفته که در اوجا میتانیستند که ارگانه امنیتی و کشفی ما، ارگانه عدلی و قضایی ما بالاخره در مرحله دوم ادای مسئولیت بکنند و نگذارند که چنین عملی صورت میگرفت در غور. از جهاز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای عمل تقبیه هستن و ما محکوم میکنن و عاملان از این قضیه باید دستگیر شوند و به چنگال قانون سپرده شوند.
بله بیدار صاحب، در ولسی جرگه هم امروز امی مسئله بالا شد که میگن نظر به گفته شما میاله هم که این منطقه بود که دولت در آنجا نفوذ داشت. وقتی که دولت در آنجا نفوذ داشته باشه و چنین محاکمه صحرایی در آنجا به وقوع بپیوسته چقدر نگران کننده است؟
چون که دستانه احساس افغانستان از این حالات و به سوء استفاده از وضعیت گویا ناامنی و عدم موجودیت سلطه و حاکمیت دولتی که فصله های سارایی صورت گرفتن در این جای مشخص غور قابل تاسف است که ارگانه امنیتی و کشفی ما کسایی که تنفیذ قانون میکنه و امنیت و مسئولیت شهروندهای کشور متنفیت دارن ادای مسئولیت نکردن و میشد که از این اقدام جلوگیری با عمل می آمد.
بله هم شما و هم نهادهای دیگه بین المللی در این مورد همیشه صدا بلند کردند، اما علت اصلی چی بوده میتونه که تا به حال جلوگیری صورت نگرفته؟
ما فکر میکنم که در این ارتباط هم ارگان امنیتی ما، هم کشفی ما و هم سایر ادارات که تنفیذ قانون میکنن و نظام عدلی و قضایی ما چنین مسائل را جدی نمیگیرن و اگر جدی بگیرن میشه در برخی از حالات جلوگیری شود و در سایر حالات اگر چنین حوادث رخ میتن عاملان و مصاحبانشان به چنگال قانون بسپارند و عدالت در موردشان تدبیر کنند. در اون صورت است که از چنین فصله های سارایی و تدبیر که فصله های سارایی جلوگیری صورت گرفته میتن.
یعنی نظر به گفته شما در نظام عدلی دولت خلاهای وجود داره که سبب چنین محاکمه میشه؟
این در قدم بعدی هستن و در قدم اول ارگانهایی که امنیت و مسئولیت افراد و شهروندان را مکلفیت دارن و نگذارن که چنین فصله های غیر قانونی مورد تطبیق قرار بگیرن. یعنی اول در قدم اول امنیتی کشفی این ارگان خیلی مهم هستن که ادای مسئولیت بکنن. در قدم بعدی زمانی که به ارگانهای عدلی و نظام عدلی ما ارتباط میگیرد و هم این مسائل را باید جدی بگیرن من بعد. جدی بگیرن و کسایی که با سبب هستن آنها را به قانون بسپارن. در اون صورت است که عدالت تحکیم پیدا میکنن و فیصله های خودسر صورت نمیگیرن. چون که در نیابت و در غیابت امی ارگانهای عدلی و قضایی یا فیصله صادر میکنن. خودشان دیدگیری میکنن. خودشان سانوالی هم میشن. خودشان هم قضا هستن هم سانوالی هستن و تطبیق فیصله را میکنن.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که درباره حادثه اخیر سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور ابراز نظر کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری گزارش های رویدادها و تحولات مهم در منطقه و جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور ایران سلسله اخیر بازداشت ها را توسط اداره استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحت تنقید قرار داد، در حالی که حکومت رئیس جمهور ایران حسن روحانی میخواهد رابط را با غرب بهتر سازد. افراد گرایان در این کشور کار را انجام می دهند که به این تلاش ها ضربه وارد کنند. در بیانات رئیس جمهور ایران به وضاحت بر شبکه استخباراتی سپاه پاسداران اعتراض شد. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از همکارم سید سمیع عباس می شنوید.
در حالی که حکومت رئیس جمهور ایران حسن روحانی با امضای موافقه اتمی با قدرت های بزرگ می خواهد رابط کشورش را با غرب تنظیم کند، افرادگرایان این کشور واکنش برعکسشان داده و با توقیف چندین نفر سعی دارند اوضاع سیاسی این کشور را قبل از انتخابات پارلمانی برهم بزنند. در ایران اصلاح طلبان امیدوارند که در انتخابات شورای خبرگان و پارلمان این کشور که در ماه فوریه برگزار می شود بسیار چوکی ها را از آن خود بسازند. در یک زمانی که روحانی و وزرای کابینه وی خواهان رابط خوب با غرب می باشند، تندروان به وضاحت بیان می کنند که موافقتنامه اتمی نباید زمینه نزدیک شدن ایران را با امریکا فراهم بسازد. رئیس جمهور ایران به یک جلسه کابینه اظهار داشت سپاه پاسداران نباید افراد را بدون دلیل بازداشت کند و یا بر ضد آنها دوسیه ها ترتیب بدهد و اتهام وارد کند که این افراد با شبکه های خارجی کار می کنند. یک روز قبل از این شاخه استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اعلامیه نشر کرده و در مورد بازداشت اعضای یک شبکه خبر داده است که گویا به حکومت‌های دشمن ایران ارتباط داشتند. در اعلامیه گفته شده است که این افراد بعد از یک ماه تحت نظر بودن دستگیر شدند، اما در اعلامیه نام این افراد ذکر نشده است. سپاه پاسداران میگوید در آینده در مورد افراد بازداشت شده معلومات بیشتر نشر می‌کند. در 3 روز گذشته حداقل 4 خبرنگار و سابق معاون وزارت فرهنگ ایران دستگیر شدند. یک متخصص کامپیوتر لبنانی نزار زکا که برای اشتراک در یک کنفرانس به ایران رفته بود و همچنان یک امریکایی ایرانی الاصل سیامک نمازی که برای دیدار از خانواده خود به تهران رفته بود نیز بازداشت شدند. این افراد بعد از آن دستگیر شدند که رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای و یک تعداد دیگر مقامات این کشور بر واشنگتن اتهام وارد کردند که می خواهد در داخل ایران نفوذ کند.
رنگ های
زندگی.
پیش خدا مرشی کنید.
بسم روح الله.
اگه بگوین که دکان چی است، چی مفروشنین؟
دکان بودفروشیست، ما بوتای زنانه، مردانه، طفلانه، موزه، هر چیز اینجا به فروش میرسه.
چه قوخ میشه دکان داری میکنین؟
تقریبا 2.5 سال.
قبل از او کدام کار دیگه داشتیم؟
قبل از او انجینر ساختمان است.
چطور باز پس دوباره آمدین به دکان داری؟
از خاطر که شرایط دیگه و ساختمانی در افغانستان بند شده، کل شرایط خراب آمد، کل چیز به مکمل آن خودتان در شاید حال است، کل شرکت ها پروژا بند شد، ما اینجا آمدیم مجبور. اگر نه 32 حالت افغانستان موبایل هستم، انجینر ساختمان هستم.
کارتان میشد سابق؟
سابق بود، خوب بود، تا تقریبا 2.5 سال 3 سال پیش هم خوب بود کار. خوب کار اساس بود، چرا که پروژه امریکایی هم بود، یک پروژه بده دیگه ساختمان ما شما هم جریان داشت. حالا خودش استاد است، کارش استاد شده از خاطر خصوصی دولت نو که آمده بالکل مکمل دیگه کل کار بار خلاف. حالا جریان داره دیگه، خرید فروش کم شده به خاطر چرا که نمی کمک ها کم شده، این کلی گرفت و رفت داره دیگه، کلی گی طرف اروپا که دفترهای سوامون با پاس میشن دیگه. ای سرمون نیست، حالش دو بیادر خودم دفتر داره در اروپا.
چطور باز رسیدن؟
رسیدن من هم بازم میگن کنم پاس واپس میشه دیگه، باش ببینه که واپس شدن و لالان سرگردان پس مملکت بیان.
خودتان باز چطور؟ تو نگفتین که من باید برم.
والا تصمیم داشتیم، خب ما از دار فامیل دار هستم، من همیشه دیگه خانم دارم، در اولادکای من سه تا مشکل داره فیلم بیان.
خب اگه بگویم که مثلا کار دکانداری را مالو میگین که نمیشه، ای تو نیت ندارین که کدام کار دیگه را پیش ببرین که از کدام مایده به دست بیارین؟ بگیره یا کارتان شوه؟
حال چی کنیم؟ اینه خودتان بگه اینجوره ساختمان ده بود فروشی رسیدیم دیگه باز چی کنیم؟ خیر داری سرک بریم کراچی بانیم کراچی حالا هم خود نیستانم چار تا بیسکین بیچاره کلا گشماندهی گیست دیگه در چارای استاد استانم و زرکاری ها میافنم بشه
سلامت
بشین از شما هم تشکر
صحبت یک تن از دکانداران در کابل را در پروگرام روزبره رنگای زندگی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم شد، من سلطان محمد سربر میزبان شما بودم. از همراهیتان تشکر میکنم. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. من در برنامه ساعت نو باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشد.